السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مخام 15 بجې شوې دي. ځاني ساتمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې بعد افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په کابل کې خبری غونډه تا د وینا د خبر پښتونخوا د حکومت لخوا د تعلیم د نوو پروژو د خبر جنسي د ممانه افریده مرکه د بیټباد کمیشن د ریپورت د محسودو قبیلې د ماشومان او د تعلیم او د ممندو ایجنسی د صحت پاړه ستونزه او د سیمې او نړۍ پاړه به نور ریپورټونه هم وره. خو اوس به د دې سات تازه خبرونه وورو چې د مشال ریډیو همکار نجیب عامر یې تاسو ته وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای پر اسد الله خالد برید پاکستان کې ترتیب شو. ایبټ آباد کمیشن د اسامه بن لادن د عملیاتو په حق له خپل ریپورت مکمل کړی دی. او په نړیوالو ریپورټونو کې اوري چې په زرګونو فلسطینیان نن په غزه کې د حماس ته جوړېدو 25مه کلیزه مانځي. افغان ولسمشر حامد کرزی وای د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد تر سره شوې برید د افغانستان نه بهر د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې ترتیب شو. کرزی وویل پر خالد برید د طالبانو د وس نه پورته خبره ښکاري او دوی به په دیړه پاکستان سره خبرې کوي. دوی د همسایه هیواد پاکستان سره خبرې کوو او ترې پوښتنه کوو. هغه بریدونه چې د کوټې نه ترتیبیږي او پاکستان نه ترتیبیږي تاسو د مخنیوي لپاره څه کړی دي او یا یې کوئ؟ پر اسد الله خالد چې اوس کوم برید شوی هغه هم په پاکستان کې ترتیب شو. برید کوونکی له هغه ځای راغلو. اسد الله خالد د تیرې پنجشنبه په ورځ د کابل په تایمنی کې په وزانمرګي حمله کې سخت ژوبل شو. افغان چارواکي وایي اوس یې صحیح وضع ښه ده. تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر کرزي ویان احسان الله طاهری ویلو چې ولسمشر کرزی د هیواد د جاسوسي ادارې پر مشر د ځانوژونکو حمله د سرنګوالي په اړه یو پلاوی ټاکلی چې مشري د کورنیو چارو وزیر کوي. ایبټ آباد کمیشن د امریکایي پوځیانو لخوا د وسامه د وژنې لپاره د ترسره شوو پټو عملیاتو په اړه خپل ریپورت مکمل کړی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې د القاعده پخوانی مشر وسامه بن لادن د عملیاتو پر وخت په ایبټ آباد کې په یو کور کې موجود و. په دې اړه پروانه خبرونه کې تفصیلي ریپورت هم لرو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وای دوی په افغانستان کې د سولې د بهیر هرکلی کوي. نوموړي چې مشال ریډیو سره خبرې کولې زیاته کړه د سولې لپاره د اوچدیدونکو هر ګام ننګه کوي. می افتخار حسین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د قیدیانو د خوشی کولو هم هرکلی وکړ. د ویل پاکستان ته پکار دی چې د قیدیانو افغانستان ته د سپارلو پر مهال د احتیاط نه کار واخلي.
چې دوی کومه تبادله کوي نو دوی دا ضرور ګوري چې دې کې خطرناک مجرمان یا دهشتګرد شته. نو هغه به افغانستان حکومت ته وایي چې دا خطرناک دی او دی به د آئین او د قانون مطابق په ده باندې خپل چې کوم دی عدالتي کاروایي کوي. نو د دې خیر سګالی په وجه هسې نه چې دهشتګرد ته چې کوم دی یو لار کولو شو مشکل سیوا شي.
پاکستان په دې وروستیو کې یو شمېر افغان طالب بندیان خوشی کړي او دوی هم ویلي چې که دې کار ښه نتیجه ورکړه نو دوی به نور افغان طالب بندیان هم خوشی کړي. د سند صوبې سملای د کلاباغ ډیم د جوړولو خلاف دوهم ځل لپاره قرارداد منظور کړی دی. دا ګام لاغې وروسته اخیستل شوی چې لاهور هایکورټ په خپله فیصله کې د کلاباغ په نوم د متنازع ډیم د جوړولو ویلي. خو سند بلوچستان او خیبر پښتونخوا دا ډیم یوازې د پنجاب په ګټه او د خپلو خلکو په نقصان ګڼي. نن د لاهور هایکورټ د فیصلې خلاف په نشترحال پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند جلسه ده او په پېښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي مظاهرې هم کوي. نن د شمې په ورځ غرمه 12 بجې د خوست ولایت په باک ولسوالۍ کې د ملي اردو په پلي ګزمه بامي چاودنه شوې چې له کابله 2 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه ملکي وګړي او 4 تنه د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. د ولایت مقام د اماړي کو مسول بریالي روان د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې چاودنه هغه مال رامنځته شوه چې د ملي اردو پلي ګزمه د باک په ولسوالۍ کې ګزمه کوله. د ده په وینا چې چاودنه د یادې ولسوالۍ له مرکزي مدرسې سره نږدې ترسره شوې ده. تاسو د مشال ریډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. اوس هم سو نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د مصر د بحران د ختمولو لپاره اپوزیسیون ډلو د صدر محمد مرسی د ملاقات بلنه رد کړې، تمه ده چې مرسی به نن خپلو مخالفینو سره د مذاکراتو کوششونه جاري وساتي. په مصر کې د نومبر له 22مې نېټې څخه له دې وجې مظاهرې شروع شوې چې محمد مرسی د ولسمشر په حیث ځان ته ډېر اختیارات ورکړي دي. د مصر بحران له اخې وروسته لا پسې ژور شو چې نوموړي د دسمبر په 15مه نېټه د آئین په اړه د یو ریفرندم کول ویل. اپوزیشن ډلې د صدر مورسی څخه د دغه صدرتی فرمان د واپس اخیستو غوښتنه کوي. د چهارشنبه په ورځ د مصری صدر د ملاتړ او مخالفینو ترمنځ نښتو کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مصر د ولسمشر سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د ختمولو او د مسلې د حل د راوستلو لپاره په خبرو اترو زور راوړی. اټکل کېږي چې په لسګونو زره فلسطینیان به نن د خالی په ورځ په غزه ښار کې د حماس ته جوړېدو په 15مه کلیزه کې په لاریون کې برخه واخلي. د نوموړې اسلامي ډلې مشر خالد مشل چې 45 کلنې جلاوطنۍ نه پس د غزې تړانګې ته رسېدلې خلکو ته به وینا کوي. خالد مشل د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې نه دوه اونۍ وروسته ستون شوی. په دغه جنګ کې 120 فلسطینیان او 6 اسرائیلیان وژل شوي. دواړو خواوو ترمنځ د مصر په منځګړیتوب اور بند شوی. تمه کېږي چې د ځايي فتح ډلې مشران به هم د خالی د ورځې په لاریون کې برخه واخلي. د 2005 کال نه پس دا لومړی وار دی چې د ولسمشر محمود عباس ډله په دا ډول لاریونونو کې برخه اخلي. د شام حکومت مخالف وسلوارو د سر خار دمشق هوایي میدان د جګړې میدان بللې. د شام د سرکاري ځواکونو او د هغوی مخالف وسلوارو ترمنځ له تیرې هفتې راهیسې د دې میدانونو خوښه جګړه روانه ده. په داسې حال کې چې بهرنیو هوایي شرکتونو دمشق هوایي میدان ته د جازونو سفرونه ودرولي، یغیانو نه دی ویلي چې کبیا هم دغلته کوم جاز ښکته یا پورته کیږي نو دوی به ورسره څه کوي. وروستۍ خبر دا چې د استرالیا دوه رډوي نتاقان چې هغه روغتون ته جالي ټلیفون کړی په کوم کې چې د برتانیې د شاهزاده ویلیامز امیدواره میرمن کیترین د درملنې لاندې ده د خبرولو کولو نه منع کړی شوی دی. هغه نرسه چې د دوی ټلیفون یې اوچت کړی وروستۍ ځان وواژه. هغه نرسه جاسینتا نومېده او د سیدنی ټوډی راډیو نطاق ورته ځانونه د ملکې الیزابت دویم او د شهزاده چارلس په نومونو معرفي کړو. دواړو د کیترین د صحیح وضعې په اړه معلومات ترلاسه کول. د سیدنی ټوډی راډیو د خالی په ورځ وویل دواړه نطاقان میل ګریک او میخایل کریسچن د نرسې د مرګ په خبر صدمه کې دي. راډیو وای دواړه نطاقان په موقتي ډول له دندې لرې کړل شوي دي. د خبرونو پای
خبرینم د نجیب امیر نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې بوورې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د ملي امنیت په مشر اسد الله خالد تر سره شوی برید په پاکستان کې ترتیب شوی وو.
څوک د افغاني طالبانو په نامه کې څوک د پاکستاني طالبانو په نامه چې دوی تر اوسه په ملي دیمت په یوسي چې دوی د خپل ملت په خلاف په افغانستان کې او په پاکستان کې د خپل قوم په خلاف د پښتنو په خلاف استعمالي شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په 500 کالونو کې با په تعلیم سکم 1500 ارب روپے لګوي او د جنوبی وزیرستانه ډیر اسمل خان ته تللی د محسود یو ماشوم د خپل تعلیم پړه اندیښمن دی.
پوڼه شمه سبق ویل وی چې دلته رغللی پته ولاږي چې زو سبق یې کنه.
مومند ایجنسی سره نستی د کوټو کلی او دریاب کورونه خلک وای د سپیټال د نشوالي له وجې ستونزې لري.
ګولیم په کار شوی بازار ته وپسې زو بس ګولیا دومره ګران نه سمه مو پسې کړی لګي.
دا اون ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د ملي امنیت په مشر اسد الله خالد تر سره شوی برید په پاکستان کې ترتیب شوی وو. نوموړي دا خبرې نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي. دا چې حامد کرزی په دې غونډه کې نور څه ویلي دي اورو د معصوم میوند په ریپورت کې.
تر ټولو مهمه خبره چې د ولسمشر کرزی په خبرو کې د اسد الله خالد په اړه باندې و د ویل چې د سولې علي شورا پر پخوانی رئیس برهان الدین رباني باندې هم حمله د پاکستان په کوټه ښار کې پلان شوی و او دا ځل هم اسد الله خالد باندې چې حمله پلان شوی و د پاکستان کې پلان شوی و او دغه کس چې راغلی اسد الله خالد باندې حمله وکړل د هم د پاکستان څخه راغلی دی. خو د ویل چې په څرګند ډول مجوسدانه سو ویل چې دا حمله به خامخه د پاکستان حکومت تلاسون سی یا پاکستان تلاسون سی د ویل چې په دې اړه باندې تحقیقات ته دی انتظار دی. خود دا خبر رات کړل چې ګواکې دغه حمله وسلوال طالبانو کړی د ولسمشر کرزی په خبره چې دغه ډول حمله کې چې ډیر تخنیک په کار اچول سی او ډیر پلان ډیر سخت جوړ سوی وي دا د لوړو استخباراتي کړیو خبره ده. په لاندې ډول کوم د سی ویل چې دی به د پاکستانی چارواکو سره په ترکیه کې کوم د افغانستان پاکستان او ترکیه غونډه جوړیږي د ترکیه په قربتو باندې دی به هلته له پاکستانی چارواکو سره خبري وکي او له هغه څخه به وضاحت وغواړي.
شورای صاحب پاکستان په مخابراتي صحبت میکریم
په دې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو. کومې حملې چې د پاکستان له کوټې څخه پلان او ترسره کیږي، په دې برخه کې کوم اقدامات کړي او ترسره به کړي؟ او دغه حمله چې پر اسدالله خالد رامنځته شوې، دا هم په پاکستان کې ترتیب شوې وه او له هغه ځای څخه راغلی وو.
همدارنګه ولسمشر کرزی دا ځل د طالبانو په اړه وویل چې طالبان پر درو ډلو باندې ویشل شوي دي. درې ګروپونه لري چې یو خپل د ګاونډي هیوادونو استخباراتو ته کار کوي د افغانستان پر ضد، دوهم د نړیوالو استخباراتو لپاره کار کوي چې هغه هم په سیمه کې پښتانه ځپي د سرحد په دواړو خواو کې چې هدف یې افغانستان کې پښتانه و او خپل پاکستان کې پښتانه و چې دا ځپي، او درېم یې هم هغه طالبان چې هغه افغانستان کې دی او هغه ډیر ځپل شوي دي او محل دی وسنه لري چې د افغان حکومت سره جنگ وکړي یا د نړیوال ځواکونو سره ودریږي. ولسمشر کرزی همدارنګه پر طالبان ژا وکړي چې سوله وکړي او د طالبان وغوښته چې د سرحد په دواړو خواو کې د پښتنو لزپولو څخه خلاص واخلي او دی باید پښتنو نه ځپي. ولسمشر کرزی وړاندې وایي
دا قبول شته کوي، دا مکتوب نشته سوځي، خصوصا په افغانستان کې کوي، په پاکستان کې د پښتنو په خلاف کوي، څوک د افغان طالبانو په نامه کوي، څوک د پاکستاني طالبانو په نامه، چې کله ته مو څه په ملي دی مات په یوه پوسی چې دی د خپل ملت په خلاف په افغانستان کې او په پاکستان کې د خپل قوم په خلاف د پښتنو په خلاف استعمالي شي، او دا د پردو مزوري کپو پودي پرېږي کني په تاسو ما خبرې جوابري خو شیان چې واګه دي سي او د پښتنو دښمنۍ پرېږي، دا دښمنۍ د بازي د پښتنو سره.
د ولسمشر کرزی د خبرو یو خبره لازم هم غواړم تاسو ته یاد کوم اوریدونکو ته یاد کوم، هغه دا و چې ولسمشر کرزی ول دغه ډول بریدونو سره سره بل هم دی د طالبانو سره د سولې خبرې پرې نشدي او لا به هم د پاکستان سره اړیکو ته په جړ باندې دوام ورکړي.
دا معصوم میوند چې د کابل نه د ولسمشر حامد کرزی د غونډې په اړه معلومات راکول. او اوس به یو بل ریپورټر اختلړ شو. ایبټ آباد کمیشن د امریکایي پوځیانو لخوا د اسامه د وجنې لپاره د ترسره شوو پټو عملیاتو په اړه خپل ریپورټ مکمل کړی دی. په ریپورټ کې راغلی دی چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د عملیاتو پر وخت په ایبټ آباد کې په یو کور کې موجود و. د کمیشن ریپورټ مخې ته راغلی خو پوښتنه دا ده چې اوس به د پاکستانی حکومت راتلونکي ګام څه وي او دا چې پاکستان کې د اسامه د موجودګۍ ذمہواری به پر چا راسي. دا نور یو شمیر پښتنې د اسرار العالم مومند پر ریپورت کې سبب شوې دي.
ایبټآباد کمیشن د امریکایي پوځیانو لخوا د اسامه د وجنې لپاره د ترسره کړو پټو عملیاتو په اړه خپل ریپورت مکمل کړی دی. په دې ریپورت کې د ستر حکومتي او پوځي چارواکو بیانونه هم شامل کړی شوي دي. د ریپورټونو له مخې ورته بیانونه دا خبره تصدیقوي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د عملیاتو پر وخت په ایبټ آباد کې په یو کور کې موجود وو. د کمیشن ریپورت مخې ته راغلی خو پوښتنه دا ده چې اوس په د پاکستانی حکومت راتلونکي ګام څه وي. په لاهور کې کارپو پروفیسر حسن اسکری د دې پوښتنې په ځواب کې وایي د هغه په خیال پاکستان اوس په دې پوزیشن کې نه دی چې د اسامه مسله بیا راپورته کړي.
میرا نہیں خیال کہ اب وہ اسامہ بن لادن والے ایشو کو یہ لوگ آگے چلائیں گے یا کسی کے خلاف ایکشن لیں گے. اگر کوئی انکوائری
زما خیال نہ دی چھ دا پاکستان حکومت با دو اسامہ مسئلہ پر مخ پوزی یا بد چا خلاف کاروائی وکڑل سی کہ کم تحقیقات کیجی نو ہغه با پپٹوی او دولس پوڑان دی بنوی. زما خیال نہ دی چھ دا پاکستان حکومت با دا مسئلہ بیا رجوندی کری چھ دو اسامہ دا موجودگی پ اڑ چا تہ معلومات وو او کنو هغوی دا باب بندول غواړي. اوس ما خیال نه دی چې دا مسله به پر مخ لاړ شي.
بلخوا
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل ترت مسعود وایي د کمیشن په ریپورت کې هیڅ نوې خبره نشته ځکه چې دا خبره لوړاندې هر چا ته معلومه وه چې اوسامه په ایبټ آباد کې موجود وو او دغه رنګ د اوسامه په لټون کې د مرسته ورکوونکي ډاکټر شکیل افریدی نیول هم د دې یو ثبوت دی.
میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ شاید حکومت جو ہے کچھ عرصے میں رپورٹ ریلیز کرے جس کے
پر دیکھیے خصا شک نشتا چی ہغا دلتا موجود بو خوخکاری داسی چی حکومت با پر راتون کی سمودہ کی رپورٹ جاری کری چی خالی کی یہ ہم انتظار کوی زکا چی پا پاکستان کی دا دیر خراب تاریخ پاتی شوی دی چی کمیشنی جوڑی کی خصا گٹ یہ مخیطا نرازی نو اس تا مسرگندی گی او سنگا چی دا پاکستان حکومت ہم وعدہ کری چی دا اسامہ پا اڑا دا کمیشن رپورٹ پا جاری کولی شی
کیونکہ توقعات تو یہی ہیں اور حکومت نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے.
خود دفاعی چارو کارپو حسن اسکری وائی کچری پاکستان حکومت دا اسامہ مسلح را پرتکوی نو بیا با ضرور دا دے منفی اثرات پا پوز او استخباراتی ادارو رازی نو پاکستان حکومت با کیدے چی دا ریپورٹ ہا غبر خیپڑا گا نکڑی چی حساس دی. حسن اسکری زیادہوی امریکہ ہم اس نغواری چی دا اسامہ پاڑا لپاکستان سخا پختنی وکڑی ځکه چې امریکا اوس له پاکستان سره د موجوده حالاتو په رڼا کې اړیکې جوړوي. امریکا په 2014 کال کې له افغانستانه پوځونه وباسي او غواړي چې له ځواکونو وته وروسته څرنګه د افغانستان ثبات ټینګ پاتې شي.
امریکہ کا انٹرسٹ آگے کی طرف ہے، پیچھے کی طرف نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ
دا امریکہ گاٹا مخ پوڑان دتلو کی دا زما خیال نہ دی چھ پ موجودہ حالات کی امریکہ بیا ل پاکستان سر خپلی اڑی کی خراب کڑی زکہ چھ دواڑے ہی وادو نہ غواڑی مخ پوڑان دی ولارسی دا 2014 کال روس تہ پوری خپل اڑی کو تہ دوام ور کڑی.
دونوں آگے کی طرف جانا چاہتے ہیں 2014 اور اس سے آگے.
دا چھ پ پاکستان کے دا اسامہ موجودگی ذمہ واری پر چا راضی دے پختنے پر جواب کیا سنس کری وائی.
اگر انٹیلیجنس کو پتا تھا تو وہ میرا خیال ہے لوئر لیول پہ پتا ہوگا.
کپا استخباراتی اداروں کی چاہتا معلوم ہوا نو کیدائی سی پلان دکھا چوا خو خبر ادا دا چی دور پکو او القاعدہ ڈلی لپارا پا پاکستان کی ہمدردیان استا مذہبی ڈلی دی ہم دا شان پا سرکار کی ہم پلان دکھا چا خلق خوستا نو آخر دا سی یو نیٹورک خوو چی پا وسیلہ اسامہ لیو زائی سخ بل زائی تا گرا تا کاوی
تو آخر کوئی نہ کوئی نیٹورک تو تھا ہی نا جس سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا رہا ہے.
پر اسلام آباد کے دا دفاعی چارو کارپو او دا پوز پخوانے لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود وائی باید چھ دا اسامہ پھاڑا جوڑ شوے کمیشن دا نورو کمیشنونو برعکس سے نتیجے مخیتا راوڑی او اولس تدا پڑاگا کڑے شی چھ پا ابتاباد کی دا اسامہ پا پٹاولو کے چوک ککڑ وو چنگا او دا سا مقصد لپارا اسامہ دا غلطہ کی ساتل شوے وو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په و منټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم سلورو بجو
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په 28 منټه کم پنځو بجو
او یادونه
په پاوکم پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای پراتلن کو 500 کلونو کې د تعلیم په څنګه کې د سلور سوا سلور نوی عرب روپو لګولو منصوبه بندي کړی ده. د جمعې پر ورځ په پیښور کې خبری کانفرنس ته د وینا پر وخت د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وویل حکومت کې د نړیوالو مرستندویا ادارو باور ترلاسه کړی دی او ورسره د تعلیم د ودې لپاره د شاوخوا سلور سلوخت عرب روپو لوستنامې لاسلیک کړی دی. د پیښور نه غلام غوث رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د پرمختګ په لړ کې په خصوصي خبری کانفرنس کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې صوبایي حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره په روان 15 کالو کې د 3.9 ارب روپو منصوبه بندي کړې ده او د نړیوالو مرستندویو ادارو سره د تعلیم په برخه کې د 3.5 ارب او 3.5 کروڑ روپو لوازنامې لاسلیک شوې دي. په دې لړ کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک د تعلیم د پرمختګ په اړه په خصوصي رابلل شوی خبری غونډه کې وویل
494 ارب روپیه یہ ہماری ایجوکیشن سیکٹر پلان کے مطابق
زمون د بنیادی او ثانوی تعلیم د سنگی د پلاننگ مطابق پر روان 3.5 کالو کی مونتا د 3.9 ارب روپو ضرورت دی. پدی کی زمون د کلنی پرمختیائی منصوبے د بودیجے ترسنگ د بہرانی مرستکون کی ادارو 3.5 ارب او 3.5 کروڑ روپے شامل دی. چپکی ڈی ایف آئی ڈی یورپین یونین د ناروے مرستندوی اداره امریکایی مرستندوی اداره یو ایس ایڈ جی آئی زیڈ یونیسیف او آس ایڈ شامل دی او دا 3.5 ارب او 3.5 کروڑ روپی با مونگ تا پر روان 3.5 کالو پوری دا بحرانی مرستی پتوگا را رسی او پدی کی دا اروپایی ٹولنی ڈی ایف آئی ڈی د ناروې د مرستندوی ادارې او امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ لاړخه پیسې راتلل هم پیل شوې دي.
یورپین یونین کی طرف سے، ڈیفیڈ کی طرف سے، نارویجین کی طرف سے اور یو ایس ایڈ یو ایس آئی ڈی کی طرف سے وہ ریلیز ہونا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں.
او د تعلیم د پرمختګ لپاره پتیرو سلورنی مقالو کی د پورته کړې شوې ګامونو په اړه په دې خصوصي خبری کانفرنس کې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن صوبایي وزیر قاضی اسد مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت په 2.9 کالجونو کار پیل کړی دی چې پکې د جنکو لپاره شپږ څلوېښت او د هلکانو لپاره شپږش کالجونه شامل دي.
بهتر چې دی مونږ زیات کړل. خاص خبره دا ده چې پاکستان چې 1947 کې جوړ شو، 1947 نه والا تر 2008 پورې 46 هغه 46 د جنکو کالجز وي، او اوس چې کوم د کلن د حیدر خان حکومت رالو په د 2008 کې اس پورے 46 جنکو نوے کالجز بنے کار شروع.
د تعلیم په اړه په دې خصوصي خبری کانفرنس کې د تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک وویل چې په تعلیمی شرح کې په تیرو څلور نیمو کالو کې 5% زیاتوالی راغلی دی، او دا مهال د مجموعی تعلیم شرحه 55% ده، او د هلکانو د تعلیم شرحه 40% او د جنکو د تعلیم شرحه 80% ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لیډیو تاثر اوس هم یو بل رپورٹ اورو د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د شخصي سکولونو د انتظام ادارې د بل پر ضد یو رسنی هړتال کړی دی. د بل پړه نجی سکولونه تحفظات لري، بلخوا یاد دا روایي چې بل به ضرور منظور کول شي. په دې اړه نور تفصیل اورو د پېښور نه د اصرار اتل په رپورټ کې.
نن په خیبر پختونخوا کې ټول شخصي سکولونه د پرایویټ سکولز ریګولریټي اتارټي د هغه بل پر ضد د احتجاج په توګه بند کړی شو. د کوم په حواله چې د ټولو شخصي سکولونو تحفظات دي. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو مشران وایي چې دغه یو ورځنی هړتال چارواکو ته خبرداري ورکولو، ولې د بل په حواله د تعلیم د لوړپوړو چارواکو سره خبرې ترې روانې دي. په دې اړه مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر یاور نصیر وایي
تقریبا صبح کے 25,000 پرائیویٹ اسکول دی، 1,000 نہ زیادہ دی خو رجسٹر پر دی 25,000 دی اگے دے سٹرائک کے حصہ خسته دے، اور دے سٹرائک مقصد دا او چے مون چ کم تحفظات دی اگر گورنمنٹ کا اور سی او زبگون گورنمنٹ مونگو کال کی او مونگ سرکی نی او دے باندے مونگ دا مسئلہ چی کم دے ریزال کو.
دوی دا پرائیویٹ سکولز ریگولیٹی اتارٹی پو یاد بل کی دا خپل تحفظات و پاڑا زیادتوی
مونگا چی شمار پر اسا پر چی خبر کرے دے سپیکر سب سر خبر کرے دے برو اخوار مشرال میں پانی مانی ریزان سر خبر کرے دے او مونگ لان من نم چی کم مطلع آگر دے چی دا مونگ ایڈکیشن منسٹر او دا منسٹر اطلاعات چی کم دے آگر خیال لے چی انشاءاللہ مونگ دی سر بکینیو او دا دې مسله چې کوم دې د بحال کو او دې نه مخکې چې دا په بل کې څنګه کې بل شي چې نه تراشي موږ دې سره د قائمه کې مټه ته بلې ګو دا مسله بحال کو. نو موږ امید لرو چې دا یو پولیټیکل ګورنمنت دی، او دې پولیټیکل ګورنمنت کې د عوامو خبره چې کوم دې هغه حکومت باوري.
سو وخت چې مو د شخصي سکولونو د تحفظاتو او دوی سره د روانو خبرو په اړه د خیبر پښتونخوا د ثانوي تعلیم د وزارت سره رابطه وکړه، نو یو ذمہوار چارواکي میاسن مشال ریډیو ته وایي چې یاد بل با خامخا د صوبایي سملې نه پاس کولې شي.
دیزا شو جی لگا لگا دا گورنمنٹ دا چترا لان دیرا لگا نا دی پدی خفن دیزا دو من مانی بیا چلی جی نا کنا دا گورنمنٹ کنٹرول لان لگ رہا دا دل بخ ہم خاص کی جو زمانہ خیال سے اس خبر میں بدل دی دا چول جی سر بک من مخ کا ٹرانسلیشن کھڑے کرے دے جی سر دا من سو سو میٹنگ من شوی دی بل نا مخ کی او خف طریقے سے ٹک ٹاک شوی دی بس اجی پکی ایگری دی سسٹیشن پکی مناستو.
یاد دی وی چې دا وخت خیبر پختونخوا کې شاوخوا 15,000 شخصي سکولونه د صوبایي حکومت سره رجستریشن لري چې ټول نن د پرایویټ سکولز ریګولریټي اتارټي د یاد بل پر ضد په احتجاج کې ګډون کوي. د شخصي سکولونو د اتحادیې د مشر په وینا که واکمنو سره خبرې کامیاب نه شوي نو په لنډ وخت کې به ډېره زر خپل احتجاجي کړنلاره وټاکي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
سوارس کلنا ممانه افریده لکبالی سیمه خبره لومړی پختنه چینه ده چې د روان کال د مئی په میاشت کې په تایلند کې د ایشیا د ځوانانو په مقابله کې برخه اخیستې وه. له ممانه سره د دوه نورو جنکه هم په تقریری مقابلو کې دریم پوزیشن او په کلتوري اتڼ کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړو. ممانه افریده وایي په قبایلی سیمو کې د جنکو تعلیم لویه ستونزه ده. د دې په خبره غواړي په قبایلو کې د جنکو د تعلیم لپاره مثال جوړ کړي. د مشال لیډیو خبریال ګلیاس له ممانه افریده سره ځانګړې مرکه کړې او ترې پوښتنه کړې چې په کومو حالاتو کې لومړی زده کړې کړې دي.
زمونږ د بچه خان سکول خو درې وارې باخ کړی او که نه بم کې درزول او بس چوس د درې دسمبر کې چې دی نو دسمبر کې چې دی که نه نو بالکل سره بنیاد پاتې نه شو، ګیټ هر څه هغه شل که تباہ شو. او زما چیرے غنڈ پورا یو کال میں چیرے پکور کے میں ضائع کو زمون سکول بل جنکو دا پارا بل اسی بل سکول نو خوا سکول چی زمون پکے داخلہ کرو رہے ہیں.
ممانا دارتو ہے چی تاسو خپل لا امتحان نو بیسنگا ورکا والوا
زمونږ امتحانونه چې زمونږ داسې سکول خو نه و، نو بیا د جینکې چې وې زمونږ په جومات کې ورکړې وې دا هغه خپل امتحان، او د کم چې هلکانو هغوی جومات ته چې مخې ته یو روډ و هغې کې مطلب ګاډي ماري نه و، نو هغې کې هغو اگزام امتحان ورکړی و.
تاسو څومره امتحانونه بهر ورکړل لکه د سکول نه بهر، او په کوم کوم ځای کې مو وکړو؟
فاینل اگزام 8 دسمبر کې و زمونږ په هغه کې ورکړی و جمعات کې، او بیا چې کم دا فرسٹ ټرم اگزام ورکې سټڈی کولا او هغوی رانه اگزام هم اخیستو، نو ا بیا مونږ چې له کنه زمونږ کلی سره دلته کلی کې مې او پټه هون دي هغه کې عمر کړه با هون دي.
ما مړه در ته وایا چې تاسو د دې کال د مې په میاش کې تری وای بهر ته هم تری وای، او په نړیواله توګه تاسو یو مقابله کې هم برخه اخیسته و، کدا غی لک تفصیل را تراکې؟
14 مې نه د 27 مې پورې زمونږ ته تھائیلند ته تلیو، او هغوی چې هلته یو کمپټیشن ایشیا فرسٹ مقابله د هغه والا تقریر و هغې کې مونږ تھرډ پرائز اخیستی و، او بیا یو کلچر چې دی خپل کلچر ریپرزینټ کړی و هغې کې مونږ اتنګ کړی و، او خپل دا یو خپل کلچر خپل لباس هم اخیستی و، نو په هغې کې مونږ ته بیسټ کلچر ان ایشیا اوارډ ملاو شوی و. پس هغې کې دوه ملکونه راغلي و.
په هغې کې تاسو لومړی انعام وګټلو،
او زمونږ د کلچر بیسټ کلچر ان ایشیا د کم یو چې د 22 ملکونه چې دا د ټول ایشیا نه راغلي، نو په دې کې مونږ بیسټ کلچر ان ایشیا او ټول زمونږ چې اترنو کو نو بس ټول ویل چې دا زمونږ ته ټیچ کې هغه ډېر هغه شو ته مطمئن دا اترنا.
ها، او دا راته وایي چې تاسو د څنګه خبر وکړل چې د جنکو د تعلیم او پدې اړه باندې تاسو څه فکر لرئ، څه سوچ لرئ، او را روان مستقبل کې تاسو څه اراده لرئ؟
زما خو دا اراده چې زمونږ د ایجنسی جنکې چې وي زه د هغو ته لکه څنګه تعلیم چې د پېښور او د نورو خاریاګانو جنکو ته ملاویږي که نه، او هغسې محفوظ سکولونه که نه، هغسې زه وایم چې زمونږ ایجنسی جنکو ته ملاو شي، او دلته چې تاسو ګورئ هر یوه جنې کې به یو نه یو هغه وي ترن، نو هغې خو هغه اخکاره کولی نه شي ځکه چې موقع ورته نه ملاو. د هلکانو دپاره سکولونه ډېر دي که نه بے حده، خو د جنکیانو چې دی جنکیانو دپاره د یو باچا خان سکول دی.
مماڼه یو بل پوښتنه چې دا هغه دا ده چې کله تاسو بهر ملک ته تللی تایلند ته تللی د دې پروګرام لپاره، نو کومو مسلو سره تاسو مخ وئ؟
زمونږ داسې مسلې وي چې صرف د مونږ چې کوم هغه دي د مور پلار هغو اجازت و که نه، او چې کم زمونږ نور کلیوالاو کنه او د خپلوان هغوی په مونږ دا ویل په ویلې چې مزه تاسو جنکې زمونږ د کور نه یوازې یو، نو زمونږ ته بس ټولو لکه مسلې داسې کور نه څه نه وي، خو د بهاره مخه به خلکو ویل چې مزه که ته پښتنه یې او ته جینې ته مزه، بس دا کشان مسلې وي.
نو تاسو چې رالی هلته لاړی او بیا واپس رالی، نو څومره مطمئن څومره یې تاسو؟
زه مطمئن خو دومره یم چې اوس ویلی نه شم، ځکه چې زه چې کله تلمه که نه او راغلم زما چې کم تره لورانې او ترور لورانې او ملګری وي هغوی مور و پلار سکول ته لا نه پرېښو چې دا لکه تعلیم یې په نه حاصلولو، خو چې زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جنکې سکول ته روانې دي چې لکه زما چې څومره ملګري و دی هغوی اوس غواړي چې مونږ هم تعلیم حاصل کړو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ښه چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس زم چې د انټرنیټ لارې د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د ماخام پینځنی می بجې کیدونکې دي د نجیب امیر نبلند خبرونه واورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای پر اسدالله خالد برید پاکستان کې ترتیب شو. د بټ آباد کمیشن سیړنیز رپورټ ښایي چې د امریکایي کمانډایانو لخوا د برید پر مهال اسامه بن لادن په کور کې موجود و. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میفتخار حسین وایي دوی په افغانستان کې د سولې د بهیر هرکلی کوي. شمالي وزیرستان کې ناڅرګنده وسلوالو د ملیشیا ځواکونو دوه اهلکار تښتولي، بنو کې د یوې کورنۍ 15 تنه وژل شوي. د سند صوبایي اسمبلۍ د کالا باغ ډیم د جوړولو خلاف دوهم ځل لپاره قرارداد منظور کړی. په زرګونو فلسطینیان نن په غزه کې د حماس د جوړېدو 15مه کلیزه د لاریون په ترڅ کې مانځي. خالد مشال با غونډې ته وینا کوي. د مصر په وزوایي دوی د حکومت او مخالفو ترمنځ د جګړې او اختلافاتو د ختمولو لپاره د خبرو اترو او مذاکراتو هرکلی کوي. او یو استرالیایي راډیو خپل هغه دوه نطقان له دندو لرې کړي چې د شهزاده ویلیامز د میرمنې روغتون ته جالي ټلیفون کړو.
لن خبرونه هم د نجیب امیر نه اوریدل. اوریدونکو اوس به په اسلام آباد کې د سراج زهیر نه واورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ ټکي څه دي.
مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې سپریم کورټ د 18 دسمبر پورې د سی این جی د نرخونو په ځای ساتلو حکم ورکړی دی، د کوم نه چې د ولس د حقونو د تحفظ او د سی این جی سټیشنونو د مالکانو لخوا د نرخونو زیاتولو د بې ځایه غوښتنې ثبوت ترلاسه شوی دی. اداري لیکي چې سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې کوم سی این جی سټیشنونو آډیټ نه وی کړی د هغوی لایسنسونه منسوخ کړی شي، او دارنګ چا چې خپل حساب نه وی ساتلی د هغوی خلاف دی هم کاروایی وکړی شي. وړاندې لیکي چې یو خوا د سی این جی مالکان وایي چې دوی په نقصان سی این جی نشي خرڅولی، نو ځکه یې سټیشن بندې کړي دي. خو که بل طرف ته وکتل شي نو ځینې سټیشن ماښام خلاص شي چرته چې د ګاډو اوږده اوږده قطارونه په نظر راځي، نو ولې دې سی این جی پمپونو ته نقصان نه کیږي؟ اداریا اخیره کې لیکي چې اوس عدالت حکم ورکړی دی چې تر 18 دسمبر پورې دې موجوده نرخونه په ځای وساتلې شي. نو که چا سټیشن بند کړی وي او سی این جی په دې نرخ نه خرڅوي نو د توهین عدالت په زمره کې راځي. باید چې د داز سټیشنونو مالکانو پر ضد د توهین عدالت مقدمه درج شي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې پبلک اکاونټس کمیټي د کرپشن یا درغلو لړکی د ترانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی رپورت رد کړی دی، او د دې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. او ویلي دي چې پبلک اکاونټس کمیټي، نیب او نورې ادارې ټول پاکستان کې د کرپشن د ختمولو لپاره ډېر ښه کار کوي چې لکبلې په اربونو روپۍ راستې شوې دي. اداري زیاتوي چې د دین سربیره وخت په وخت داسې د کرپشن کیسونه مخې ته راغلي دي چې د ملک اعلی چارواکي پکې ککړ وي. نو کو د دې باوجود هم پبلک اکاونټس کمیټه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل رپورت رد کوي، نو په دې باندې صرف د حیرانتیا څرګندونه کولی شو. ځکه که دا رښتیا نه وه نو بیا د خیبر پښتونخوا دومره اهم وزیر ولې بیا دا خبره کوله چې ملک درغلي او بډې رشوتونه سیوا شوي دي. اداریا اخیره کې لیکي چې نور په ګوته نه پټېږي، او که حکومت د کرپشن تورونه رد هم کړي نو ولست هر څه په ډاګه دي. حکومت له پکار دي چې دا د دانشمندۍ خبرې نه دي، بلکې د کرپشن د ختمون لپاره ورلا سنجیده ګامونه اوچتول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرست مجلې په یو مقاله کې راغلي دي، یوې خواته پاکستان په ځینو برخو کې د امریکا مرستې کوي، نو بلې خواته یې طالبانو او د القاعده شبکې چلوونکو ته په خپل ځمکه پټنځایونه ورکړي دي. د پاکستان د دې دوه مخیزه لوبې له وجې ځینې غربي کارپوهان د ترهګرې پر ضد د مرستو لپاره هندوستان ته ګوري. بلخوا د ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلي دي، په افغانستان کې د تیر زیارت پر ورځ یو ځانمرګي برید کوونکي د ملي امنیت عمومي رئیس جوبل کړو. د دې هواد د استخباراتو اداره وای د ورته برید مخه په هواد کې د امن لپاره د روانو هلو سلو مخه نیول دي. د دواړو مقالو غټ کې له اسرار علم ممند اورو.
د نېشنل انټرست مجلې په مقاله کې راغلي دي د امریکا د دفاع وزیر لیون پونیټا القاعده شبکې ته په اشاره وای موږ د دغه کینسر یا ناسور تر څه ده مخنی ولې ده. خو نوموړی وایي دغه کینسر د نړۍ نور برخو ته خور شوی دی. که څه هم په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې په کامیابۍ سره روانې دي خو په یمن، سومالیا او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې د القاعده پورې اړه لرونکي ډلې اوس هم یوه خطره ده. په مقاله کې راغلي دي باوجود دې چې پنیټا په خپل دغه بیان کې القاعده ته د کینسر او امریکا ته یې د یو ډاکټر حیثیت ورکړی خو په حقیقت کې دا ښایي چې څرنګه په افغانستان کې د امریکا پالیسي ناسمه روانه ده. کېدای شي د دې هر څه هدف دا و چې د پاکستان د دماغي ناروغۍ علاج وشي. یوې خوا ته پاکستان په ځینو برخو کې د امریکا مرسته کوي نو بلې خوا ته یې طالبانو او د القاعده شبکې چلونکو ته په خپله ځمکه پټنځایونه ورکړي دي. د پاکستان د دې دوه مخیزه لوبې له وجې ځینې غربي کارپوهان د ترهګرۍ پر ضد د مرستو لپاره هندوستان ته ګوري. د دې کارپوهانو په نظر په افغانستان کې د جنگ ګټلو چابي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر مسله ده، ځکه چې د هندوستان د تقسیم سره سم د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر مسله را روانه ده. په عین حال کې د افغانستان سیاسي چیلنجونه په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه، نشه یي توکي او کمزورې حکومت هغه مسلې دي چې لا یې حل کېدل پاتې دي. بلخو د ورځپاڼې واسطې جورنال په یوه مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د تیر زیارت په ورځو یو ځنمرګي برید کوونکي د ملي امنیت عمومي رئیس جوبل کړو. دغه برید کوونکي د طالبانو لخوا د سولې د پیغام وروړونکي په جامه کې ورغلی وو. د دې هیواد د استخباراتو اداره وایي د ورته برید موخه په هیواد کې د امن لپاره د روانو هلو ځلو مخه نیول دي. طالبان وایي دوی د حامد کرزي له انتظامیه سره خبرې کول نه غواړي خو له امریکا او په افغانستان کې د خپل روایتي دښمن سره یې د خبرو وړاندیز کړی. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسدالله خالد چې پرې ځانمرګي برید شوی نوموړی د افغانستان په مشرقي برخه کې د طالبانو پر ضد په اولسي پاسونونو کې ډېر فعال پاتې شوی او زیاتره یې د پاکستان په استخباراتو نیوکې کړي. یو کارپوه وایي خالد د طالبانو ضد ډېر فعال وو او د نورو حکومتي چارواکو په شان ورته خوندیتوب نه و ورکړل شوی او د ده په فکر همدغه وجه ده چې هغه ډېر په ډاګه وو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د دینی عالمانو د شورا یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي او هلته به د پاکستاني دینی عالمانو سره خبرې وکړي. د افغانستان دینی عالمانو د شورا غړي مولوي شهزاد شاهد وایي چې په کابل کې د اسلامي دینی عالمانو د دې کانفرنس ته جوړېدو موافقه پاکستان سره د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوی د سفر پر مهال شوې ده. نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د دینی عالمانو د شورا غړی مولوي شاهزاده شاهد د ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅ هم پاکستان ته د افغان دینی عالمانو د سفر دقیقه نیټه ونه خو دا خو ویل چې په دې اړه د سفر چمتووالی بشپړ شوی او د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ به په نږدې ورځو کې یو پلاوی د پاکستان د دینی عالمانو سره د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي.
د سولې عالي شورا په مشرۍ چې کوم سفر پاکستان ته شوی او په هغه کې د نورو موادو تر څنګ یو فیصله دا شوی و چې د اسلامي ممالکو د علماو یو کانفرنس به جوړیږي چې تر څو دغه مشکلاتو د حل لپاره د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې لار پیدا کړي. نو په هغه سلسله کې مقدماتي غونډې به کیږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، د علماو ترمنځ به مخکې مقدماتي خبرې کیږي. په هغه کې د کشاف صاحب په مشرۍ یو وفد پاکستان ته روان دی. ان قریب د پاکستان د علماء کرامو سره به دا مسائل مطرح کړي تر څو لوی کانفرنس لپاره زمينه سازي وکړي.
مولوي شاهزاده شاهد وایي چې دا لوی کانفرنس په چي د چمتووالي لپاره افغان دینی عالمان پاکستان کې له دینی عالمانو سره مشورې کوي په کابل کې جوړ شي او د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو سربیره به پکې دوی هڅه وکړي چې د نور اسلامي نړۍ دینی عالمان هم برخه واخلي. د اسلامي دینی عالمانو په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د اسلامي لارښوونو لمخې په سیمه کې د روانو ناکراریو د ختمولو پر لارو چارو خبرې کیږي. ل مولوي شاهزاده شاهد څخه مې وپوښتل چې د نور اسلامي نړۍ په ځانګړي توګه د سعودي عربستان او مصر له دینی عالمانو او یو شمېر علمي ادارو سره د افغانستان د دینی عالمانو د شورا اړیکې څنګه دي. نو مولوي وایي
په دې وروستیو وختونو کې زمونږ د اسلامي ممالکو او خصوصا د علماو سره رابطي شوې دي، تماسونه ټینګ شوې دي او په دې کې د سعودي عربستان رول ډیر مهم دی او داغه د علما کرام سره زمونږ رابطه شته ده، څو ځله ارتباطات قائم شوې دي، او زه په دې عقیده یم چې دا زمونږ په جدیت او زمونږ په مبارزه پورې اړه لري، تر څو چې مونږ لږ د جدیت نه او د سرعت نه په مسایلو کې کار واخلو ان شاء الله. د سعودي علما له مونږ سره همکار دي او داغه رول ډیر مهم دی او خپل رول به تر سره کوي ان شاء الله.
ویل کېږي چې په دې کانفرنس کې به ممکن د عربي هیوادونو یو شمېر دیني عالمان او د هندوستان د دیوبند دیني مدرسې دیني عالمان هم ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ځینو رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول اسلام آباد ته د خپل روستي سفر په ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر حنا ربانی کر سره په دې سلا شو چې د دنیا عالمانو د لوی کانفرنس په د جنوري په میاشت کې جوړ شي. دا به د نور اسلامي نړۍ د ځینو دنیا عالمانو په ګډون د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو ترمنځ لومړنی داسې لوی کانفرنس وي چې په کې به د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه غواړي چې د افغان طالبانو سره د سولې په برخه کې ورسره مرسته وکړي او طالب مشران دې د سولې خبرو ته وهڅوي چې دا کانفرنس هم د همدې هڅو په لړ کې جوړیږي.
د جنوبي وزیرستان له وانه او شاوخوا سیمو راستل شوي د محسودو علاقو بې کوره شوي کسان که څه هم نورو سیمو ته رسیدلي خو لا هم له مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه بې کوره ماشومان هم زورولي دي. د مشال ریډیو خبریال هم په دغه زوریدلو ماشومانو یو ریپورت جوړ کړی دی، راځي چې ووایو.
په تیر یو هفته کې د سعودي وزیرستان مولانا چډیر اسماعیل خان تکو مسعود قبایلون را بایدلې دي. په هغه کې یو شمېر بچون هم شامل دي. مشال ریډیو په دا بچون کې ځنې بچون ژغولې دي. شپږ کلن جنولا ویایي چې په ونه کې مې سبق ویللې خو اوس خبر نه یا چې په ډیر اسماعیل خان کې به سبق ویایې او کنا.
مېږ د ونه ناروغلي مور بلور نور او رڼا خواندې ناروغلي دي. په ونه کې مې سبق ویل
وډوکای علی محمد سویایی لږ غوږ ورته ونڅای
نه نه لوغلای ولاته کلی مسجد اوس اوس ووتلی اوس دلاته لوغلی پړیاله تل څراو امو والی کای ګوزل تانجیل
د مسعود کبالانو د بچانو په بریښه مې چې په پېښور کې د بچانو د ژغورنه او خیر شګړې د کمیشن مشر اجاز محمد سره تماس ونی و هغه په دارنګ جواب راکا. دا دې بچانو پلرونا مان دی ویایي چې د بچانو د حقوقو د ژغورنې علم بردارون دی. د دوی د بچانو د خیر شګړې د پاره زر کی ګړندی قدمونه پورته کی.
د مسعودو قبیلې د ماشومانو خبرې تاسو ورې دي. اوس به یو بل رپورټ ورو. مومند جنسې سره نستې د تنازع ښکار پنځشت کلو په سیمه کوټو کلی دریاب کورونو او شیخ شنډا بابا کې د ځایي اولس په وینا 200 نه زیات کورونو لپاره اسپتال نشته. دی وایي چې د وړو وړو مریضونو د علاج لپاره لرو پرتو سیمو ته ځي او هلته یې زیاته کرایه لګي. نور د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
د تنازع کار 25 کلو په سیمه کوټو کلی او دریاب کورونو کې د انسانانو وړو کې الوی روغتون نشته دي. نو ځای ولسوای چې هغه خپل مریضان د ډیرو لرو پرتو سیمو هسپتالو ته وړي چې خرڅ هم زیات وشي او تکلیف هم ورته ډیر میلاو شي. محمد کامران نوم یو تن چې ځای اوسیدونکي دي وی ویل هغه ډیر واړو واړو مرزونو د علاج لپاره د شبقدر سیول هسپتال یا بازار کې شخصي روغتونونو ته ورځي.
مشکلات دغه دي مونږ ګولیم په کار شي بازار ته وپسی ځو. بس ګولې دومره ګران نه
جوړ کی اسکول
بهروز خان وای کوټو کله دریاب کورنا او ورسره نږدې نور واړ واړ کړي آباد دي. چشمه ری د 2000 کورنو زیات ته او ضرورت همشته چې روغتون جوړ کړی شي.
خامخا خرچه کیږي پیسونه مری ډاکټرانو پیسونه لګ بڑاوی کنه. نو خامخا تاوان مونږ زیات دي ان شاء الله. ولی نو ورکو مونږ له پخپله ورکو د خبره زیشته دي تا واوریدل. خو چې دومره حکومت مونږ سره همدردی وکي کنه راته و چې یو سپیټال درکو زیو لو ګورې نو زین ډیر دي ان شاء الله چې لور به
ندی ورستو مو د محکمه سیات 400 د چرواکو سره خبري وکړي. نه هغوی وویل د نوی روغتون منځوري د سیمینار د ټاکلې شوی د صوبای او د قومي سیملې د استادو کار دی. بیا مو د سیمینار ټاکلې شوی د صوبای سیملې د غړي سکندر شیرپاو سره خبري وکړي. نو هغه وویل
especially the last 3 years na present government che did da 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 che nevi BHUs am nawar kai we which existing BHUs da munga reinforce call ward health secretary or health principal me khabar ho kama che kaise ta se tarika jode de che che dare aap kurun la par sala ra jode shi
da ulus po hoy na da hawi karwandi hum nashta de aw talimun ay hum na de kadi نو اولس ډیر غریب دی. باید پسیما کې دی روختون جوړ کړی شي چې د ډیرو خرصونو او د مشکلاتو خلاص شي.
په بلوچستان کې لا هم د ډاکټرانو اړتال روان دي چې له وجې د سوبې زیاتره خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د دوی د اړتال د کوټې په بولان میډیکل کالج کې د قبایلي سیمو شاوخوا 200 زده کوونکي هم متاثر کړي دي. هغه څنګه د خدای نور نصر په ریپورت کې اورو.
په بلوچستان صوبه کې کلیوي خطه د ډاکټرانو د هړتال له امله د دې صوبې وګړي د صحت په برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نو بلخوا د یادې صوبې په بولان میډیکل کالج کې له نورو زده کوونکو سره سره له فاټا سره تعلق لرونکي یو شمېر زده کوونکي هم د ډاکټرانو د دې هړتال له امله ستونزمن دي. د باجوړ ایجنسۍ بصیر احمد چې د ورستي کال زده کوونکي دی مشال راډیو ته د دوی د ستونزو په اړه وویل.
تقریبا تقریبا
څلورم کالج د کوونکې دی. وایي تر دې هړتال وړاندې هم هر ورځ د دوی په کالج کې د هړتالو له امله د دوی زده کړې سختې متاثره شوې، چې د ده په وینا له کوره بیخي ډېر لرې دی، خو بیا یې هم زده کړې په سمه توګه نه کېږي.
فاقا لوی مسله دلته دا ده چې موږ ډېر لرې ځایونه راغلي او دلته واډونه نه کېږي، کلاسونه نه کېږي په ټیم باندې، او هسې هاسټل کې بس ورته تن یو کلاس ته سهار لاړ شو نو څه پته نه لګي چې کلاس به وشي یا نه به وشي. دلته خو داسې چې یو کال زموږ ضایع کېږي، د کال ته موږ ټیسټ ورکو چې کوم هلته کلاسونه شروع کېږي، دلته یو کال لږ شروع کېږي.
د بولان میډیکل کالج د دې زده کوونکو د ستونزو په اړه مو چې کله د بلوچستان د صحت د څانګې له سیکرتر عصمت الله کاکړ څخه وپوښتل، نو هغه وایي په لنډو ورځو کې به د ډاکټرانو هړتال ختم کړي چې له دې زده کوونکو سره سره به د عامو خلکو صحي ستونزې هم هوارې شي. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان ډاکټران له تیرو دوه پنځوس ورځو راهیسې په هړتال دي، چې د دوی تر هړتال وروسته د بلوچستان حکومت په لسګونو ډاکټران معطله کړي وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشا درشا
په و منټه د پاسه دو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم سلورو بجو،
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په 28 منټه کم پنځو بجو،
او یادونه
په پاوکم پنځو بجو.
د پېښور پوهنتون افغان زده کوونکي غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار لخوا د دوی لپاره یونیورسټي ته ورکول شوي لیپټاپونه دوی ورکړل شي. بلخوا د پوهنتون چارواکي وایي لیپټاپونه د افغان زده کوونکو لپاره نه، بلکې د ټولو زده کوونکو د عمومي استعمال لپاره دي. تفصیل د اسرار تل په ریپورت کې اورو.
د پېښور پوهنتون افغان زده کوونکي غوښتنه کوي چې د یو ان ایچ سی آر لخوا ورکړی شوي کمپیوټر لیپټاپونه دوی ته ورکړی شي. دوی وایي چې یونی او میاشتې ردو وروسته هم د پېښور پوهنتون انتظامیه دوی ته په دغه لیپټاپونو ورکولو خاموشه ده. له بلې خوا د نورو مشکلاتو ترڅنګ د لیپټاپونو ځنډ د دوی زده کړې متاثره کړي دي. په دې اړه مشال ریډیو ته یو افغان زده کوونکی وایي:
نوم مې عبدالقدیم دی، زه فارمیسي ډپارټمنټ کې د سیکنډ ایئر سټوډنټ یم او افغان یم. تقریبا یو نیم میاشت مخکې یو ان ایچ سی آر لخوا لیپټاپونه پېښور یونیورسټي د افغان سټوډنټس لپاره ورکړل شوی، او اوسه پورې موږ ته دا لیپټاپونه چې دی هغه ورکړل شوی نه د یونیورسټي لخوا. وایس چانسلر نه دا خواهش لرو چې دا د افغان سټوډنټس له ورکړل شي چې هغوی د خپل ضرورتو مطابق دا استعمال کړي. د دې له وجې نه مطلب افغان سټوډنټس لږ څه مشکلات هم لري.
د پوهنتون د سیمه ایزو زده کړو د څانګې محصل شاکر الله وایي چې دې لړکې دوی پېښور کې د یو ان ایچ سی آر د اړوند دفتر سره هم خبرې کړې، خو د هغوی لخوا ورته ویل شوي چې دغه اختیار اوس د پېښور پوهنتون د انتظامی
یونیسیار سره زمونږ لیدنه شو. دا کوم لیپټاپونه چې افغان محصلینو لپاره پوهنتون ته راغلي دي، هغوی وی چې موږ دغه پروسه اوس د پېښور پوهنتون وایس چانسلر ته سپارلی. دا کوم لیپټاپونه چې د افغان محصلینو لپاره راغلي، دغه پروسه اوس ځنډول شوې ده. موږ نه پوهېږو د څه لامل دی. موږ غوښتنه کوو دوی نه کوم لیپټاپونه چې راغلي د یونیسیار طرف نه، نو هغه موږ ته وسپاري ترڅو موږ ته فایده واخلو.
څه وخت چې مو د پېښور پوهنتون د وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز سره په دې اړه خبرې وکړې، نو دوی ویل چې دغه لیپټاپونه د افغان محصلینو لپاره نه، بلکې د پوهنتون د بیلابیل لوسانګو د عمومي استعمال لپاره دي.
یو ان ایچ سی آر نه یو سو کمپیوټر مونږ ته راغلي دي، مغلي کمپیوټر دي، دا لیپټاپ دي استعمال شوه، او دا د دې لپاره دي چې مختلف شعبو کې چې کومو کې کمپیوټر رومز دي دا په پاره کې دلشي، او د محصلینو د اجتماعي مفاد لپاره به وي، ذاتی استعمال لپاره نه دي.
دا یادونه ولدا چې 13 میاشت د یو ان ایچ سی آر لخوا پېښور پوهنتون ته یو سل 15 یو لیپټاپونه ورکړي شوی، او مشال ریډیو ته د پوهنتون د چارواکو وینا چې دغه لیپټاپونه د افغان زده کوونکو لپاره دي او دوی ته به ورکول شي. خو یو نیم میاشتې ردو وروسته د چارواکو په وینا دغه لیپټاپونه د پوهنتون د بیلابیلو څانګو د ټولو محصلینو د عمومي استعمال لپاره دي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وایي:
ترکیه دین نه دیموکراسي راست.
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی. په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي، او هم منطق ور سره دي، هم فلسفه ور سره ده، چې دا ډیر ضروری علم نه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظم سره اوریدلای شي.
د ایشیایی پراختیایی بانک په مرسته د 10 ملیون امریکایی ډالر په لګښت د کابل ولایت د نغلو لبند څخه ننګرهار ته د 14 میو گاواټو په ظرفیت کې برېښنا پرانیسته د شنبه یا خالی پر وسه شو. نورحال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد را کوي.
د برېښنا د پرانستی پر مهال د افغانستان د اوبو او برېښنا، اقتصاد او مالی پر وزیرانو سربیره د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې او شمیر استازو، د ننګرهار ولایت دوړپوړو چارواکو، سوداګرو او مخاورو شخصیتونو برخه لرله. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر تورن اسماعیل خان وویل چې په راتلونکي څو کلونو کې به ننګرهار تر 90 میگاواټو پورې برېښنا ولري. دا ډېره غټه پروژه ده چې 10 میلیونه ډالر پرې لګښت راغلی دي. 10 میگاواټه برېښنا ده چې 14 میگاواټه ننګرهار ته او 14 به لغمان ولایت ته چې 100 ساعت وروسته به پرانسته وشي ورکول کېږي. دا پروژه کولی شي چې په راتلونکي کې پراختیا ومومي، ځکه چې د تارونو ظرفیت یې د 90 میگاواټو پورې دی او په نغلو او سروبي کې مونږ کافي برېښنا
لرو.
د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوالو ویل چې دا برېښنا به نه یوازې دا چې جلال آباد خاریانو کورونه رڼا کړي، بلکې زموږ د صنعتکارو لپاره هم ډېر ښه زیری دی.
نه یوازې چې زموږ عام وګړو ته ښه زیری دی چې دوی به انشاءالله تعالی مطمئن 30 ساعته برېښنا ولري، بلکې د هغو صنعتکارانو لپاره چې هغوی فابریکې جوړ کړي او په ډیزلي برق یا په قیمتي برق باندې دوی تولید کوي، دوی به اوس مطمئن ارزانتره برق ولري. او په عین وخت کې تشویق دی د هغو نورو صنعتکارانو لپاره چې هغوی علاقمندي درلوده مګر د برق د نشتوالي په خاطر باندې دوی سرمایه ګذاري نه کوله.
د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونو ته له تاجکستان او ازبکستان څخه برېښنا راغلې ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې باید په افغانستان کې د برېښنا بندونه جوړ شي چې د نورو له احتیاج نه خلاص شو.
د انرژي د راسته راوړلو په خاطر موږ یوازې په وارداتي انرژي باندې اکتفا ونه کړو، ځکه چې وارداتي انرژي نشي کولی چې د یو ملک صنایع تضمین کړي. یو دا چې که سیاسي روابط همدغه ملکونو سره خرابېږي، په یو سحج وهلو کې ټول برق خدمېږي، او دوهم دا چې دغه ملکونه پخپله هم مخ په ودې ملکونه دي، کېدای شي لس کاله وروسته دوی اصلا اضافي انرژي ونه لري چې مونږ تراکي.
د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي له وزیرانو وغوښتل چې د تارونو د ظرفیت په پام کې نیولو سره د ننګرهار ته نوره برېښنا هم ورکړی شي.
دغه لین چې اوس کوم راغلی دی دا اچا میگاواټو ظرفیت لري، خو زه هیله لرم چې نور سم شنونه جوړ شي چې ننګرهار ته اوی اچا میگاواټو برق ورپوره کړي، نو زموږ هغه صنعتي پارکونه او هغه نور مشکلاتونه چې دي هغه مشکلات به هم حل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال اجی عبدالظاهر قدیر وویل چې په دغه برېښنا د ننګرهار ولایت هر کور ته رڼا ورسول شي.
دا ګمبر چې توزیع کیږي دا باید په روابطو نه وي په ضوابطو. زموږ مسؤلیت د خپلو د دغه خلکو کورونو کې رڼا پیدا کوو. دا ګمبر چې د سرکونو پر رڼا موږ او تاسو مصرفو، دا برق ورکې دی غریب وته.
د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس محیب الرحمن مومند ژمنه وکړه چې دغه برېښنا به ټولو خاریانو ته ورسوي.
د ننګرهار د خار هر ګوټه او هر کور ته، لکه څنګه چې ژوند دویم نوم برېښنا ده، د ژوند دغه دویم نوم به د ننګرهار هر کور ته رسوي او د ننګرهار خار به رڼا کوي.
د یادولو ده چې د تیرو 2.5 کلونو راهیسې د نغلو لبند څخه ننګرهار ته د برېښنا را رسولو چارې د افغانستان د دولت لخوا د KEC په نوم هندي کمپنۍ ته سپارل شوي وي، چې آسیایي پراختیایي بانک پرې 10 میلیون امریکایي ډالر مصرف کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 421،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د خبرونه اخیری شبو تار رسیدلیو د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
د مهال مهم خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی وای پر اسدالله خالد برید پاکستان کې ترتیب شو. د بټ آباد کمیشن سیرنیز راپور ښایي چې د امریکایي کمانډویانو لخوا د برید پر مهال اسامه بن لادن په کور کې موجود و. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلي دوی په افغانستان کې د سولې د بهیر هرکلی کوي. شمالي وزیرستان کې ناسرګند وسلوالو د ملیشا ځواکونو د اهلي کار تښتولې. بل پلو بنو کې د یوې کورنۍ 15 تنه وژل شوي دي. د سن صوبایي سملای د کالاباغ ډیم د جوړولو خلاف دوهم ځل لپاره قرارداد منظور کړی. په زرګونو فلسطینیان نن په غزه کې د حماس د جوړېدو 15مه کلیزه د لاریون په ترڅ کې مانځي. خالد مشل به غونډې ته وینا کوي. د مصر پوځ وایي دوی د حکومت او مخالفو ترمنځ د جګړې او اختلافاتو د ختمولو لپاره د خبرو اترو مذاکراتو هرکلی کوي. او یوې آسترالیایي راډیو خپل هغه دوه نطاقان له دندو لرې کړل چې د شاهزاده ویلیمز د میرمنې روغتون ته یې جعلي ټلیفون کړو.
لاین خبرونه هم د نجیب امیر نه اوریدل. اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه حسات خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. له دې سره ځاني ساجمل نجیب امیر او تکنیکی همکار علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.